پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خپرونه کې په دې اړه وری چې د افغانستان د سولې علي شورا وای کې د شینن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوند مسایلو په اړه چې په ار کې غونډه روانه ده کومې نتیجې ته ونه رسیږي په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو اقتصادي خبرونه هم لرو کله هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان په سختو ټکو غندلې ده د ننګرهار پر شهزاد ولسوالیو کې دوه موټری بمی چاودنې شوې دي وروسته په سیمه کې جګړه شوې چې د چارواکو په وینا وویش وسلوال طالبان او وطنه افغان سرتیری پکې وشو شوې او د روسیې د خبري اژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دوه تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وشو شوې
بشپړ خبرونه واورئ افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلې او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نه خبرلې ل ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پانه کې د ویل شوې طالبانو عملیات په داسې حال کې لانیږي چې د افغانستان حکومت په ابتکار او ټینګار په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډلې د متحده ایالاتو له مذاکره کوونکو هیات سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو پخته ده په دې اړه د ولسمشر له دفتر یو خبر شوې خبر پانه وایي طالبانو روسي اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د وختنی خلاف هم دی چې په هیواد کې د جګړې دوام فتنه بدل بللی او د جنگ بندي وختنه کړي ارګ د طالبانو دا هم رد کړی چې ګوند د عملیاتي د حکومت د عملیاتو د اعلان په جواب کې پیل کړي تر خبر پانه کې د طالبانو د ډلې په هغه مشانو او غړو چې د دې اعلان مخالف دي غک شوی دی چې د دې اعلان په وړاندې دغه پورته کړي تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلې د سولې د هڅو مخالفي بللې وو او ویلي وو طالبان مشرانو په دې اعلان سره په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړي خغلی خلیلزاد همدارنګه ویلي وو دا څرګندوي چې دا ډله هم په خنۍ لار کوي نو مولي پر ټول افغانانو او همدارنګه پر پاکستان او قطر په ځانګړي توګه غږ کړي او چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان دی وغندي دا ننګرهار ولایتي د اروي تیر شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته سیر ما دوه موټری بمی چاودنې کړې چې ورسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي او جګړه شوې دا ولایت ویان د تاوله خو ګڼې وي د دې چاودنو انخطو په نتیجه کې وو بشتنه وسلوال وژل شوې او دوه ډیر شنور ټپياندي دا رنګا تاوله خو ګڼې زیاته کړې دا وسلوالو طالبانو سره د جګړې په پایله کې وته امنیتي ځواکونه وژل شوې او ته ټپياندي نو مولې وایي سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه رسیدلې هڅه مو کړې چې د پیخي پټړاو د سیمې د خلکو نظر واخلو خو د شیرزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې غیر فعالیت یو لچا سره اړیکه نه ټینګیږي ملخوا وسلوالو طالبان رسنیو ته پاسولي پیغام کې ویلي چې دوه موټری بمی چاودنو په پایله کې په لزګونو امنیتي سرتیرو تمرک شو بل وختي اما ولایتي دربی وایي وزید د دوه سرتیرو وژل کېدل او د اتو نورو ټپ کېدل تاییدول شي د ننګرهار پر شیزاد ولسوالۍ یو د افغانستان یو د ننګرهار له نام نو ولسوالۍ ګڼل کېږي دا سودان دفاع وزیر جنرال ایواز بن ابن عوف د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه نو موري ویل
انا رئيس المجلس
زاد پوزي انتقالي شورا د مشر پتو اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر مشوره او غور روستا ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس پتو غ سماسي ونيسي یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشير لواک لري شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشر پتو غ د سودان واک پلاس کې واخیست عمر البشير ډیر ښکاره پر سودان حکومت وکړ هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لپسې مظاهرو روستا د واک پرې خودو تار شو د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت وخت نه کوي ریپورتونه وایي چې د لیبیا پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. نږدې یو نیم زر پناه غوښتونکي د غلطه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو اوسي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی، خو د لیبیا ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. روسان د خلیفہ هفتر ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس پر روان جنگ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. او د الجزائر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې واکه د لرشوي جمهور رئیس عبدالعزیز نژدي ملګري باید له حکومت لرې شي. رپورټونه وایي چې د مظاهره چیانو او امنیتي کسانو ترمنځ خوډب هم شوی. په الجزائر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزائر دوه تکلن ولسمشر عبدالعزیز د خلکو د فشار له امله د اپریل په دوهمه نیټه له واکه لرې شو، خو مظاهره چیانو غواړي چې د نوموړي پر ځای ناس کس هم لرې شي او د الجزائر سیاسي سیستم بدل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جمهوری ریاست کې د افغانستان د مصالحې د شورا د رهبری شورا غونډه دوام لري ترڅو د قطر د راتلونکو بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټیم په ټاکلو سلا وشي. د چارو کارپوهان په دې اړه د قطر د راتلونکو غونډې په اړه خپل نظرونه لري.
کمی خبرې چې دوی پر روانې قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لسپاید طالبان هم د منلو وړ چې نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث دی.
درون راځي اقتصادي خبرونه لرو. دا هم ورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نور راپورونو سربېره د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورای.
جيني کسان چې جيني نشي مواد کاروي هغه د حج یا د عمره لپاره زی یا کله کله هم جيني کسان ځان سره نشي مواد هم وړي. البته مناسکم صحیح نشي ادا کولای او خلکو ته هم مزاحمت کوي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پوري په ډیر واضح ډول اوریدنه شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې کې د شینن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوندو مسایلو په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرسیال وایان اسد الله ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې د مصالحې د رهبری شورا غونډه نن هم د تیرو بحثونو په دوام په ارګ کې روانه ده. د مصالحې رهبری شورا تر اوسه درې غونډې جوړې کړې دي. نسیم شفق په کابل سټوډیو کې او په دې اړه تازه جزئیات راټول کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره مراد صاحب اول خو باید دا وایم چې لا تر اوسه هم دغه غونډه نه ده پیل شوې او کېدای شي په راتلونکو دقایقو کې یا راتلونکو ساعتونو کې په هر کې پیل شي. د سولې د عالی شورا مسؤلان وایي چې ښایي د غونډې ګډونوال نن هم له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په اړه نهایي نتیجې ته ونرسيږي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل چې د بحث مسایل ډیر مهم دي او د مصالحې رهبری شورا هڅه کوي چې په اړه یې جدي او اساسي بحثونه ولری.
تعیین سود قرمز برای دولت افغانستان در مذاکرات
دی. وی د افغانستان د دولت لپاره په مذاکراتو کې د سرو کرخو تعین، له طالبانو سره د خبراتورو لپاره د پلاوی د لست برابرول، د مذاکره کوونکي پلاوی د صلاحیتونو مشخص کول او داسې نور ټول مهم او جدي مسایل دي او باید موږ دا تمه ونه لرو چې د سولې په اړه ټول مسایل چې لازم دي په نننۍ غونډه کې مطرح شي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړی محمد محقق هم ازادي راډیو ته نن ویل چې د دې غونډې نهایي نتایج کېدای شي سبا معلوم شي. تر دې وړاندې د مصالحې د رهبری شورا دوه غونډې په ار کې جوړې شوې او یوې هم د پنځشنبه په ورځ په سپیدار مانی کې تر سره شو. د دې شورا په غونډو کې له طالبانو سره د دولت په سرو کرخو د مذاکراتي پلاوي په تشکیل او صلاحیتونو او زینو نورو مسایلو خبري کیږي. زینو منابع ویلي چې تر اوسه پورې د مصالحې د رهبری شورا په غونډو کې په ځینو مهمو مسایلو د ملي وحدت حکومت د مشرانو او افغان سیاسي څیرو ترمنځ توافق هم شوی. راپورونه وایي چې له طالبانو سره د خبراترو په برخه کې څو موضوعګانې د سرو کرښو په توګه مشخصې شوي. د نظام نوم چې باید جمهوري اسلامي وي، د انتخاباتو ترسره کېدل، اساسي قانون، د ښځو زده کړه او کار، د بیان ازادي او داسې نور. په حکومت کې باوري سرچینو څرګنده کړي چې د دوه راتلونکو بین الافغاني غونډه تعریفي ده او پکې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په اړتیا خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکرات د روانې میلادي میاشتې په 19 او 20 نیټه ترسره شي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. له نسیم شفق نه مووریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي کېدی شي نن هم د مصالحې رهبري شورا چې په راتلونکو څو شیبو کې به په ارګ کې غونډه پیل کړي. د ځینو مسایلو په اړه چې د افغانستان د سولې د پروسې او د غراز د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د ټیم ټاکل دي کومې نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مسؤلان بیا د افغانستان د افغان سولې په برخه کې د مصالحې شورا جوړېدل ډېره مؤثره هڅه ګڼي. د دې شورا جوړېدل د سولې د هڅو تر څنګ له افغان حکومت هم سیاسیون یو ځای کړی دی او دا یو مثبت ګام ګڼي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې روانې دي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمان غږېدلی او په سر کې ورنه د مصالحې شورا د نننۍ غونډې په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې دروسه پورې دا لست باندې آیسته وینا دی چې په قطر کې به څوک دغه کېږي برخه اخلي. اصلي دغه صالحې رهبري شورا چې جوړېږي د سولې لپاره، دا یو مثبت ګام پر دې دی چې په دې کې ځینې سیاسون چې پخوا د ارګ سره مشکلات درلودل حل شوي په نظر ښکاري. د رئیس جمهور غني پخوانی هدف دا و چې باید یا د پروګرام د کم مجلس چې په سوله کې په قطر دوه کې کېږي دا یا وزن ډېر او یا بېخي لاغو شي. قطریانو ته د قطر چارواکو ته ځینې پیشنهادونه کړي وو چې چیرې دا تاسو ومنئ په بدل کې به زه دا کارونه وکړم. مګر زه فکر کوم هغه بیا ډاکټر صاحب خلیزاد چې په کابل کې وو بیا دغه شوي تفاهمات یو څه سره حل شول، بالخصوص د پخواني رئیس جمهور په اړه باندې. چون چې ارګ یا رئیس جمهور غني داسې فکر کوي چې پخواني رئیس جمهور هڅه کوي چې په سوله کې ځان داخل کړي تر څو پرې بیرته نظام ته وخت راشي. مګر زه فکر کوم هغه څو د تفاهم مستمینځ تللې ده، دا یو مثبت دغه دی، یو مثبت ګام دی. کمی خبرې چې دی پر روان دي چې قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لست باید طالبان ته د منلو وړ شي. نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث دی. دین علاوه رئیس جمهور غني یا ارګ طالبان ته دا وړاندیز کړی که تاسو راشئ یا په لویه جرګه کې اشتراک وکړي او یا هم کابل پروسس دریم مجلس کې د وکی نو ځین امتیازات ورکول کی. زه فکر کوم په بلموم په سولې په باره کې افغانان په کابل کې سیاسون او دولت په یو نو ډیر تماسازي اوس تر پخوا وجود لري چې دا خپل یو مثبت پرمختګ
په داسې شرایطو کې چې افغان حکومت خالد په نوم عملیات اعلان کړي او طالبانو هم پرون جمعه د الفتح په نوم پسلنی عملیات اعلان کړ، دا د سولې خبرې څومره ماسرې تمامېدلی شي؟ دا د سولې علي ځلی که یو خاطر جنگ خبرې کې بل خاطر د سولې نوایا ماسریت ولري.
د طالبانو اعلان یو خو باید دا وکړل شي چې دوی تقریبا 30 ورځې نه وخت خپل پسلنی عملیات اعلان کړ، مګر دا په دې معنی نه چې طالبان آماده نه و. طالبان د نن څخه درې میاشتې څلور میاشتې مخکې ډېر قوي امادګي سلنی عملیاتو ته چنګیز فصل ته نیولې او په دې فصل کې ځینې نوې ستراتیژیان او تاکتیکونه ځای پر ځای شوي چې هغه طالبان دې ته اماده کوي چې هغه ادا بالخصوص ما فکر باندې تر کومه ځای چې زه خبره ما غدا دی چې طالبان په قطر کې ابېشه یې ودا کوي چې موږ راویا فسته د خاور تر کنټرول لاندې خپل کنټرول لاندې لرو دی غواړي چې په اوسنۍ په سلنی عمل.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي او چې د قطر د روانې غونډې او د دې غونډې په اړه په افغانستان کې د مصالحې د شورا د غونډو او خبرو اترو د جزئیاتو او اهمیت په اړه خبرې کولې. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. ل رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف یې د هیواد په 5 زونونو کې د ځمکو د قطرهیي او بوکولو 2 شبکې جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شبکې روان مریض کال په کابل، ننګرهار، هرات او بغلان ولایتونو کې جوړیږي. د ځمکو قطرهیي او بوکول د کرنیزو محصولاتو له زیاتېدو سربیره د اوبو له ضایع کېدو هم مخنیوی کوي. د کرنې او مالداری وزارت د ویان په خبره یاد وزارت په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ډول شبکې جوړې کړي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له نامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره د دغه ولایت سوداګرۍ ښځې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دغې خونې رئیس اسکر ګمنام نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زیاتره ښځې د خوراکي موادو د تولید، خامک او چرم ګنډلو او دغه شان د کرنې په برخه کې کار کوي، خو په خبره د دوی د محصولاتو د پلور لپاره کوم ځانګړی بازار نه دی رامنځته سوی. ډیری ښځې خپل لاسي صنایع په ځانګړې توګه خامکي توکي د پلور لپاره ایران ته استوي. ښاغلی ګمنام وایي دوی په وار وار د ښځینه سوداګرو ستونزې له سیمه ییزو حکومتي چارواکو سره شریکې کړې او په دې برخه کې د هوارې ژمنې هم سوي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې له 150 زیاتې ښځې په بېلابېلو برخو کې په سوداګریزو کړنو بوختې دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې د قزاقي وړو 50 کیلوې بوري 1440 افغانۍ، د بوري 50 کیلوې بوري 1150 افغانۍ، د وریجو د نیمنۍ بوري 2000 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پېټرول 250 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ باندې پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 20 افغانۍ 45 پوله، 1 اروپایي یورو 80 افغانۍ 15 پوله، 1 انګلیسي پوند 100 افغانۍ 40 پوله، د سعودي یو ریال 100 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
تاسیزم غغل ازادي رادیو اوري او اوس هم په سودان کې دروانو تحولاتو موضوع را اخلو. د سودان دفاع وزیر د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. دا اعلان یو رسروس له هغه وشو چې جنرال ایواز ابن عوف دی کودتا پترس کې د عمر البشیر حکومت اړنګ کړ او په خپلې د پوزي انتقالي شورا د مشر پتوګه د سودان واک پلاس کې واخست. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر څارلې ده او همدا شبر سر په استودیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې پر ځای بل څوک د پوزي شورا د مشرتابه لپاره نومول شوی دی، یعنی د عمر د ایواز ابن عوف په ځای؟
بله مرسب مننه. جنرال ایواز ابن عوف تیر ورځ دا اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړي او ویل چې له ډېر فکر او سلام مشورو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. یو ورځ د مخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واک لري سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوداني ترس کوونکې په پلازمینه خرطوم کې د پاوز لخوا د واک اخستلو پر ضد مظاهره کوي.
د مظاهره چانو یو اصلي غوښتنه خو د عمر البشیر د واک ختمېدل او بیا پرون کڅه هم چې د پوزي شورا ویلي چې په سودان کې به ملکی حکومت جوړ کړي، خو بیا هم د دوی اعتراضونه دوام لري. د دوی عمده غوښتنه څه ده؟
عمده غوښتنه د دې اعتراض کوونکو چې د اپریل پر 12 په خرطوم کې راټول شوی دی، دوی د دیموکرات حکومت غوښتنه کوي. عمر البشیر تاسو خبر چې د 10 کال پر سودان حکومت وکړ، هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لپسې مظاهره وروسته د واک پرېښېدو ته ارسو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراضونه لا اوس هم دوام لري او دی ترجیح ټینګار کوي چې باید حکومت دیموکراتي قسم د سودان پوز په دې واد کې لڅو میاشتو خنړیو مظاهره وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون لدن د لیر کې تاسو مخکې اعلان یادونه ورته وکړه، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې لا تر اوسه نه دي منل شوی او دوی به خپل مظاهره ته دوام ورکوي. د سودان پوز په دې واد کې دغه څو میاشتنی اعتراضونو وروسته چې کړی دی ولسمشر عمر البشیر چې نږدې 10 کاله یې پر دې هیواد باندې واکمني وکړله، اوس ارسو چې دنده پرېږدي. او د بشیر له لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له فریبا ظاهر څخه مو په سودان کې د روان وضعیت او د غلطه د سیاسي او پوځي تحولاتو په اړه واورېدل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي په دې اړه رحمت الله افغان نورو.
کابل چاپ ډیری رسپانو بیا هم د سولې او همدا شان د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسه خپلواکي ورسپانې لیکلي د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوي په سر افغان سیاسیون او حکومت پر یو لیست جوړ نه سول، نو قطر ته به بیل بیل پلاوي استوي. وړاندې په مطلب کې راغلی حکومت غواړي د قطر خبرو لپاره د امرالله صالح په څیر د سولې مخالف کسان واستوي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د سولې ټولې ناستې باید د افغانانو په حضور او رهبرۍ ترسره سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانانو له مالکیت پرته دا ډول ناستې به د افغانستان قانوني دولت ته د قبولو وړ نه وي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه تبصرې کړي دي. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی خلک سوله طالبان جګړه غواړي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي که څه هم افغانان له جګړې او وژنو ستړي سوي، تل له طالبانو د سولې غوښتنه کړې او د افغان سولې په اړه وروستیو هلو ځلو او ځینو نسبي پرمختګونو څه نا څه هیله مند کړي هم دي، خو طالبانو د هغوی د سولې غږ ته د تازه عملیاتو پر پیل ځواب ورکړ. د سرمقالې په پای کې راغلي تر هغې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ نه سي او د جګړې پر ځای پر سولې، ورورولۍ، مینې او یووالي کار ونه کړي او همدا خپله موخه ونه ګرځوي، تل به په بېلابېلو نومونو خپلو کې سره وژني. د هشت صبح رسپانه په سرمقاله کې راغلی اما افغانان غواړي چې تاوتریخوالی او وینه تویدنه ژر بند سي او ستونزه د خبرو له لارې حل سي. د سرمقاله د لیکوال په باور هر ډله چې د جګړې لپاره هڅې کوي د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ نه ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې لیکلي د سولې که د جګړې کال. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بازار تر بل هر وخت تود، خو ورسره مل د جګړې بازار هم په تودېدو ده. په سرمقاله کې یادونه سوي د ملي یووالي حکومت څو ورځې وړاندې د خالد په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او طالبانو ته د ځپلو خبرداری ورکړ او طالبانو یې په مقابل کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل. د سرمقالې د لیکوال په باور افغان حکومت او طالبان باید درک کړي چې وینه په وینه نه منځل کیږي، بلکې د سولې لپاره باید حوصله ستر کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د لیکوال په باور طالبان هڅه کوي چې په الفتح عملیاتو سره زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. ساینس پوهانو په د تېرې چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په فضا کې تور سوری یا بلک هول تصویر یا عکس خپور کړ. په دې اړه له عصمت ساروان نورو.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلک هول عکس واخلي. دوی دا کار په اته سترو تلسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې عکس تر ښودلو مخکې د دې مهمې څېړنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساینس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې عکس تر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راوروسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساینس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساینس پو شپر دولمن وای موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نه شي. ساینس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د راتبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یوه خورا لرې کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارډ کیلومتر دی، یعنی زموږ د ځکه 3 میلیون برابر. دا ډول سوري هغه مهال رامسته کیږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساينس بوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پریږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دی او یم د لنګرهار په لال په کابل کې اوسېږم. زما خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري استاد، او لکه دوی په دې جګړو کې خپل بری معلومه اوس کنه، چېرته کوم لوری تکړه دی کوم لوری نه دی تکړه. دولت خو مجبور دی چې جګړه وکړي، ځکه چې اوس د بېدیانه څوک راځي که نه او دلته جنګ کوي، نو دولت مجبور دی چې جنګ ورسره وکړي. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي، باید چې قربانځ کړي وای.
هم زما هواد ده د گوشتې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت، ما بس نور سوله غواړو، جنگ نه غواړو، د جنگ نه ستړي یو، نور سوله غواړو. بس طالبانو نم غواړو چې نور سوله د غاړه کیږي، سوله وکي، او دولت نم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کیږي، په هر رقم کیږي، نور سوله غواړو. بس نور د جنگ نه ستړي یو، نور ډېر دربدارې مولي دي، او نور بس سوله غواړو. بس
زما نوم عبدالمنان دی، د کندوز ولایت د شترشي اوسېدونکی یم.
اوس په کابل کې کار کوم.
اوس کابل کې مزدوري کوم، چوک باندې اړې مې کوله، د 15 ورځې بیکار وم. نور بس ته جنگ زپلې خلک، نور کډه نه کوو بل ملکو ته، د خپل وطن ته پرېږدي، د خپل مزدوري ته پرېږدي. بس بالا به څه وکړو؟ دولت نه هم دا غواړي چې وروره بالا تنګول منګول دي نه وي، بالا به تر څو دا جنګونه روان په دې افغانستان کې څه مردو خلک ګرده وځپل سوله وځورېدله، و دغه حالته ورسېدل، یو مړی نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د ورستې پریکړې هرکلی وکړ. په حق کې د معتبرې محکمې پرون ویل چې په افغانستان کې د جنگي جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل په 12مه په یو بیان کې ویل چې دا یو لوی نړیوال بری دی. هغه یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د امریکایي وګړو د هغوی د متحدانو په اړه له څېړنې لاس واخلي. ټرمپ ویلي چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړ حقوقي او اخلاقي سټنډرډونو یا معیارونو تللی دي. هغه په حق کې د نړیوالې محکمې په اړه وویل چې اضافي صلاحیتونه لري، فعالیت یې د محاسبې وړ نه دی، او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا وګړو اسرائیل او متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب شي سخت ځواب ورکړي. د نړیوال جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه یې بیرته اخیستې ده. د محکمې قاضیانو ویل په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو فکر نه کوي چې د تحقیق لپاره به د هغوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د فې نړیوال سازمان ویلي دي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي، او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې زیاتولی شي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې ښایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو فدرالي او اداري مامورانو، د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په کې لاس درلود. خو هغوی د جمعې پر ورځ ویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزورې همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله له دې پریکړې تیر شول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تا تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رای آزادی رادیو پا منزنی چپا یو زر دو سو شپگ نوی پتول افغانستان او طول سیمه که باوری دا افغانستان دا بیراغونی پا برخه که دا امریکا دا سرگر د څار ځانګړې ادارې سیګار مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه مؤثر او ګټور نه بولي. سیګار په تیره یوه نیمه لسیزه کې له نشي موادو سره د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ګډه مبارزه مؤثر نه بولي او په افغانستان کې د کوکنرو د کښت د ډیروالي خبر ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ سیګار مشر جان سوپکو د امریکا د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د کوکنرو د کښت اړولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پروګرام ګټور نه و. په عین حال کې بیا په دې لړ کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت یو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په 230 هکټار مځکه کوکنار کلل کیږي. د هغه ځمکه دي چې په سلو کې نوي د طالبانو تر واک لاندې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه